سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 11 نیټه ده. د مشالډو د نړۍ نه ساته خبرونو په ورستي خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او احمد شاه زمي هرکلی کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په پایل کې به احمد شاه زمي خبرونه وړاندې کړي. په پېښور کې د پاکستان پوځ یو افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تښتولي دي. او امریکایي سناترانو پاکستان ته د اف 14 جنگیالو توکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پرنخاب پېښور کې یو پوځي افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د استخباراتي چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې کرنل طارق کپور نن د سربند په حدودو کې له رینګ روډ سره نږدې تر وسلوال برید لاندې راغلی. د پېښور کینټ اس پی ذوالفقار نن مشال رادیو ته ویل نوموړی یو وړوکی جماعت ته د جمیل منځه د کول لپاره روان و چې وژل شو. د پیښ په لټنې روان دي او موږ له هرې زاویې کتنه کوو چې آیا دا خاندانی ستونزه ده یا شخصي دښمنۍ ده او که هدفي وژنې پېښه ده. خو څه ویل له وخته مخکې خبره ده او څه ویل ګران دي. استخباراتي چارواکو زیاته کړې وژل شوی پوځي چارواکي د کوهاټ استوګن و خو دمګړی په کوټه ښار کې پر دنده مامور و. نوموړی د پېښور په یتآباد کې هم کور درلودی او هلته د رخصتۍ لپاره تللی و. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. نامعلوم سوال تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکي تښتولي دي. دا کسان تیر ورځ د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وه چې په توی خلاصیمه کې وتښتول شول. د ځای چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر عتیق بنګش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکونکي او موټروانان شامل دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام نن له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې نه کسانو د تښتول کېدو خبر تایید کړ او زیاته کړه چې د دوی د مندلو لټون یې پیل کړی دی. تر اوسه کوم وسلوال ډل د دوغ کسانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځای ولس د ستونزو د حل لپاره ټول ګوندي زغونډه سوې ده. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبي وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه په دې غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي ګډون وکړ. د سیاسي ګوندونو مشرانو ژمنه وکړه چې دوی به په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د پوځي عملیاتو له کبله د سو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 50 کورونه ته زیان اړولی دي. د یادې ادارې مشر تاولا منګل وایي په چمن سیمه کې نه کلی متاثر شوي چې دیوالونه پکې نړېدلي دي. په خوزدار کې پر یو کلی اوبه ختلي او 56 کورونه ته زیان اوښتي او همداسې په جاغي سیمه کې هم 8 کورونه ته زیان اوښتی دي. تیروس امریکایي سنټران پاکستان ته د اف 14 جنگیالو توکو پلورل تر پښتنې راندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شو. په سنټ کې هغه قرارداد د څلوریش په مقابل کې په یو اویا رای سره رد شو چې پر پاکستان د اف 14 الوتکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې سوې ده. د خرڅلاو د مخنیوي د دې قرارداد ملاتړ کوونکي او د امریکا ولسمشر ته پخوانی کاندید سنټر راوند پال د خپل هغه دریس په جواب کې مثبت خبرګون ترلاسه کړ چې پاکستان یې د دوست په جامه کې دښمن وباله. پال ویل کڅم د پاکستان په اړه فکر کې د ترګریز د جګړه کې د امریکا اتحادی دي خو د پاکستان رویات څه بل ډول څرګندونه کوي. نو موږ زیاته کړه کله چې موږ له پاکستان سره په عرباو ډالر مرسته کوو نو موږ په عین حال کې خبر یو چې د دې هیواد استخباراتي او پوځي کړي له افغان طالبانو سره مرسته کوي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان یو قمندان له 15 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یو کمین کې وژل شوی دی. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد نن مشال رادیو ته وویل چې دا کسان تیر شپه په شندند ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نوموړي دا هم وویل چې په شندند کې د طالبان د دوو ډلو ترمنځ د جګړو له امله له زیانمنو سو ولسي وګړو سره د مرستې لپاره یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان د مشرانو ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویان ترمنځ په روانو جګړو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې دوغ سخت دریز وسلوال غوښتل په اچین کې د افغان ځواکونو پر پوستو ځانمرګي او نور بریدونه وکړي چې د ملي اردو په بریدونه کې ووژل شول. روسوای دروان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې برخه کې سوی موافقه لستون سره مخامخ شوې ده. ځینو روسي چارواکو چې نمونه نه دی اخیستل سوی کومیر سانت ورسپانې ته وړم ورځ ویلي د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزې ولاړې شوې دي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څیړونکي خپل یو وروستی راپور خپور کړی او په دې هیواد کې پر بندیانو د اعدام د سزا په عمل کېدو کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل راپور کې نه یوازې د پانسیو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نور سرغړونو په اړه هم معلومات خپاره کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په وروستي راپور کې د بیلابیلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې د پانسۍ په سزا کې زیاتوالی شامل دي. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران کې 968 قیدیان په دار ځړول شوي چې دا په تیرو دوو لسیزو کې د پانسۍ تر ټولو لوړ شمېره ده. همدا ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د امتیازي چلن په اړه هم په دې راپور کې معلومات راټول شوي دي. شهیدی وویل نړیوال قوانینو د پانسۍ سزا ډېر محدوده کړې خو په ایران کې دغه شمېر حیرانوونکی دی او په داسمو کسانو کې لږ تر لږه 3 کسان داسې هم وو چې لایق قانوني عمر نو پورا. امریکای چارواکی وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولې و عراقي چارواکو ته سپارلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه خبریالانو ته وویل سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل سو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کوک وویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش ډلې د کیمیاوي وسلو توان ډېر کم شوی دی. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې ریاض مسخیل وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه لسیا پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپیه 45 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او 1.5 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.5 روپیه لس پیسې او 1.5 روپیه شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه اتیا پیسې او په 30 روپیه. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 50 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے پیسے. یو افغانے په یو روپے 150 پیسے او یو روپے 250 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 273 غستل کیږي او 280 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې وریز او باران وي. کوټه کې د تودوخه کمه درجه یو او لوړ دیار لس. پیښور کې 11 او 13 او بنو کې 12 او 40 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه مولا احمد شاه زمي فاوریدل او د موسم او کرنسی حال هر یاز مسخیل لرکړی. په دې غړی کې د زینو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. تازه خبر وايي په پېښور کې د فوج او افسر وژل شوې دي. د جنوبي وزیرستان د ستونزو په اړه د دې سیمې د سیاسي ګوندونو یو غونډه شوې ده. دوی څه هوډ لري؟
افسوس دا دی چې تر اوسه پورې د دې چا پښتنه ونه کړله چې سیاسي پارټۍ په وجشولې. ان شاء الله چې دا پارټۍ د وزیرستان په لیول په وجشولې. په قومي لیول چې موږ کوم سیاسي مشورون دي او هغه موږ مرسته کوي.
په بلوچستان کې بارانونو او سیلاونو کورونو ته تاوان رسولی. د پاکستان د موسمیاتو محکمه په کومو قبایلي سیمو کې د بارانونو وړاندوینه کوي؟
ساؤتھ وزیرستان نوال باجوڑ پورے تقریباً ٹول جن کے بعد روانہ ڈریور کی سرپارا پورے باران چار پیشتا.
د پاکستان میډیا په کوټه کې د 44 افغان طالبانو د نیولو خبر ورکوي. یو کارپوه سمی یوسف زای وای په نیول سو کې مهم کسان نسته.
طالبان مذاکرات ته راضی که نه راضی، پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه نشي کولای چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي.
یو شمېر نور ریپورټونه لرو له مشال حریرو سره اوسئ. او سند خبرونه د فایل ریپورت. د پېښور چارواکي وایي چې نن وسلوالو په پېښور کې د فوج یو افسر ووژلی. د نوم کرنل طارق غفور دی چې وایي مانځه ته روان و چې په لارو وسلوالو اورباندې ډزې وکړي او ځای په ځای ووژلی. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل د جمعې په ماسپخین د پیښور د رینګ روډ سره نږدې د سربند په حدودو کې د نامعلومه کسانو لخوا د ډزو په پیښه کې د کرنل طارق غفور په نامه د پاکستان د پوز یو حاضري سرویس چارواکي وژل شوی دی. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل موجوده وخت کې د پکوټه کې په ډیوټۍ مامور وو او د کوهات اوسیدونکي وو. خو د پیښور په حیات آباد کې هم کور لرلو او د ورځو کې پیښور ته په رخصتۍ راغلی وو. د لړکی ایس پی کینټ کاشف ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې کرنل طارق د جمعې د منځ لپاره روان وو چې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. ایس پی کینټ کاشف ذوالفقار زیاته کړه دے د جمعې د منځ لپاره یو جماعت ته روان وو چې په لاره کې په نخښه کړی شو. د وخت نه مخکې څه ویل مشکل دی، خو په هره زاویه د دې پیښې پلټنې روانې دي چې دې کې د خانداني دښمنۍ څه خبره شته او کنه، او آیا دا یو هدفي وجنه ده او کنه. خو بلی خوا ته د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی لخوا په رالیګلې شوی خبر پاڼه کې تحریک طالبان پاکستان د دې پیخي ذمہواری قبول کړی ده. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
هلته بیا په جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو کسانو د پاکستان حکومتي کارکونکو کې تښتو ودی، د دوی شمیر نه ښودل کېږي. دا کسان د اوبو د یو بند څارنې لپاره تللي وو چې وتښتول سو. سیمه ییز پاکستاني چارواکو ویلي چې پېښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې پروند رامنځته شوې ده. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام او پډیر اسمیل خان باندې د خوشحالی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي منلی دي چې د شپې ژم په 13 ورځو نه سرګنده کسانو د سولی وزیرستان سب ډویژن باندې تحصیل توی خلانا د قبایلو د ترقیاتی چارو د ادارې نه حق سونی ولی تشتولی دي چې په کوم شه د دغه ادارې ډایریکټر عتیق بنگش مرستیال ډایریکټر ڈاکٹر الیاس او پور نو تشتولی کشی دی بدرگی کسون او ڈرائیورون شامل دی. پا دغا با ریکشی می دی سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام سر تماس ونی و او پشتنا می زنوکرا چه انتظامیات دی تشتولی و کسانو دی رخوشی کولو دی پارا سا حل زلی لگیا کری دی. آغوی و ویل یادا دیوی چھ دغا چارواکی دے توی خلا پسیمہ کشے پیو نوی وڑو کی ڈیم لگیا کار دے جائزے دے پارا حالتا ورا غلی و چھ دینا سرگندہ تشتا ان کیو پا منگولو ورا غلل. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
هم په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د ځای ولست سنځو د حل لپاره ټول ګوندیزه غونډه سوي ده. پرون د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د جنوبی وزیرستان د سیاسي ګوندونو په بلنه یو غونډه وسوچ پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړی. دوی ژمنه وکړه چې په جنوبی وزیرستان کې د امن پر ځای کولو د پوځي عملیاتو له وجې د سو تاوانونو د ازالې لپاره خپلو شریکو هلو ځلو ته به دوام ورکوي. نور تفصیل یو ځل بیا د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شپږم په ورځ د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو د سیاسي ګوندونو د مشرانو په بلنه یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې د سیاسي ګوندونو او د مسعود قبایلیانو مشرانو پریکړه وکړه چې د دغې کوم مشکلات سمولو غوښتنې سرته رسولو او د رای نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د دوی ټول تاوانونه بریا کولو دپاره انڈیا سے پہ اتفاق سرا پیو جا حلو زلو تا دوام ور کوی. پا دغا بریکش پا غنڈکش موجود دے زنی سیاسی گندونو مشہرون مشال ری جوتا پا دارنگ و جاگ دل.
زو دلاور خان مسید مسلم لیگ نون سرا تعلق لارو. مسید کوم پا مشکلات شد آئی دخ پل وطن دار بدر شوی دی دا غیر دیر مسائل دی اندن چکم میرا غنڈا رو گوشتی وا دا غیر مسائل دی جاگر کاولی دی پورا دی رپورتا کاولی دی پورا. کوم تا ہم پا تاولا گی جی.
امون نوم سمیع اللہ جان دے دے جماعت اسلامی فاٹا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں جنوبی وزیرستان دے پارٹی سیاسی اتحاد چھو دا یو ڈیر اہم پیش رفت دے دے اوے کولنا دے جنوبی وزیرستان خلق چھ دے دا بی کورا دی بے واتن دی او تروے سپرا پغن نزیوت تکلیف دا خلق تا ملاو شلی افسوس دا دا چھ تروے سپرا دے دی چا پشتن آوانا کرلا چھ سیاسی پارٹی پا وجش ولی انشاءاللہ چھ دا پارٹی دے وزیرستان پا لیول پا وجش ولی او قومی لیول چھ مش کم سیاسی مشورون دی آہاں مش مرستا کوی مش مرگرتی ہو کوی
امون دوست فرماد مسعود دای زده تاریک انصاف ده فاٹا رنمایو نن میرا ارشی خپل اختلافات او وچول او میرا خپل کوم اولین نمبر 1 و اخری ایجنډا ده میرا خپل ده کوم ده پورای ان شاء الله تعالی میرا بخشو جد و جد کوي دغه ده پورا میرا ارشی سیاسی لو بلو ورسته چولی دي اماسید کوم ایجنډا مخشه کړی دو
شمس مسعود پاکستان پیپلز پارٹی ان شاء الله جن کی مش پروگرام او کا سیمینار وشو دا د می جو امید ای چې وزیرستان کی مسائل دي فور ان شاء الله بدمن ایکشن او خلی او میرو ہمیشہ دا پورا سیاسی جی کی اتحاد آئے دا وزیرستان دا مسائل دا پورا مخش مخشر ہو زی
دا غنڈے ستر ملمام رستیال پولیٹیکل افیسر محمد شعیب خان دا غنڈے پریکڑا نکبرغا دا مسعود کا بایانو دا بیا آبادائی او پا جنگ زپلی سیمک شید دا امن زیرائی و با للی
منگا پدے باندے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن انتظامیہ خوشحالی او دیتا منگا دایو مکہم ورکا پخپل زی کی چتاسو دلتا کرائشی او دلتا کتاسو خپل تقریب نکادو کئی او الحمدللہ ډیر په کامیابی سره وشو او مونږ دا وینو چې دا یو وړوکی سټیپ او دا جرګا او دا سیمینار دا چې کوم خبره دلته کینن وشولې دا زه ګورم چې دا به آینده وخت کې د دې جنوبی وزیرستان د پاره ډیر سودمن ثابت کی
یاد دی چې د ګنشمیر کبلیانو سره په دغه غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جماعت اسلامی پاکستان پیپلز قومی اولسی او د پښتونخوا ملی ګوندونو مشرانو برخه واخستا او د جمعیت علما اسلام مشرانو پکش گڈون ون کا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
پاکستان د شپاړس جنگي الوتکو خرڅولو په اړه جمعسوي قرارداد پر ضد د جمعسوي قرارداد رد کړی دی. البته سینیټرانو اسلام آباد یو غیر یقیني ملګری بللی دی. په سینټ کې د دې سودا پر ضد د راوړل شوي پریکړې لیک په حق کې څلورویشتو په مخالفت کې یو اویا رایه ورکړل شوې. د مشال لیډو د انګریزي څانګې رپورټ ته مو پام راګرځو. د امریکا په سینټ کې پر پاکستان اف شپاړس جنگي الوتکو د سودا د مخنیوي پریکړه لیک د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري پخوانی کاندید او سینیټر رانډ پاول راوړی وو. که څه هم سینیټرانو د ښاغلي پاول له دې خبرې سره اتفاق وکړ چې پاکستان د دوست په جامه کې دښمن دی، خو البته د دوی لوی اکثریت د ده پریکړه لیک رد کړ. د پریکړه لیک په حق کې څلورویشت او په مخالفت کې یو اویا سینیټرانو رایه ورکړي. په خپله وینا کې رانډ پاول وویل چې که څه هم پاکستان د ترګري جګړې کې د امریکا ملګری دی، خو په عمل کې کړنې برعکس دي. د زیاته کړه چې واشنگټن اسلام آباد ته اربونه ډالره د مرستې په توګه ورکړي، خو دوی په دې هم ښه خبر دی چې د دې هیواد استخباراتي ادارې او پوځي کړۍ د افغان طالبانو کومک کوي. د ښاغلي پاول پریکړه لیک ته د امریکا د سینټ په څلورو کې د یوې برخې ملاتړ له خبرې اندازه کېدای سي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې څومره نازکې دي. اوباما انتظامیې تېره میاشت پر پاکستان د اف شپاړس جنګي الوتکو د سودا منظوري ورکړې وه، خو د دې سربېره هم د ډیموکرات ګوند ځینو اتحادي سینیټرانو د سودا پر ضد راوړل شوي پریکړې لیک په حق کې رای ورکړې. د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کروکر پر خپلو ملګرو ټینګار وکړ چې د سوي سودا په حق کې رای ورکړې. د زیاته کړې چې واشنگټن هر وخت کولای شي چې له دې سودا پر شا شي، او د پونا کې داسې وسی نو پاکستان به د الوتکو له سازو سامان او په دې برخه کې د نورو مهارتونو له شریکولو به برخې شي. ښاغلی کروکر وویل چې د سودا پر ردولو سره به پاکستان له خجالت سره مخامخ شي او مجبور به شي چې له فرانس یا روسا جنگي الوتکې واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانونو د صوبې په بیلبیلو سیمو کې لږتر لږه 50 کورونو ته زیان رسولی دی، خو زیاتوي تر اوسه پورې لا هم په هیڅ یوه سیمه کې کم ځاني زیان نه دی رسېدلی. اختارون نصر په کوټه کې د صوبې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې له مشر عطاالله منګل سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښړی دی.
په بلوچستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر عطاالله منګل وایي د صوبې په شاوخوا ټولو سیمو کې یې اوسنیو بارانو ته په پام سره احتیاطي تدابیر نیولي او د ټولې صوبې د لوړ پوړو چارواکو رخصتۍ یې ختمې کړې دي. د منګل په خبره د همدې بارانو له وجې تر اوسه پورې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 50 کورونو ته زیان رسیدلی، خو زیاتوي د ځاني زیان راپورونه لا هم نه لري.
لیکن مالی نقصان
تر اوسه پورې په هیڅ یو سیمه کې کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی، لیکن مالی زیان څه ناڅه رسیدلی دی. داسې راپورونه دي چې په چمن سیمه کې 9 کلی متاثره شوي چې دیوالونه یې نړېدلي دي. په خوزدار کې په یوه کلی اوبه ختلې او 15 یا 16 کورونو ته یې لږ زیان اړولی، او همداسې په چاغي سیمه کې هم 8 یا 9 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او داسې زموږ د معلوماتو مطابق په ټولو صوبه کې د 500 په شاوخوا کورونو ته زیان رسیدلی دی.
مجموعی طور 50 کے لگ بھگ گھروں کو نقصان پہنچے.
له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یاد مشر زیاتوي د کورونو تر دې زیان وروسته یې د صوبې ټولو کمشترانو ته بودیجه لېږلې تر څو د کوم بیړني حالت په وخت کې په کار راولي.
تمام کمشنرز کو
د صوبې ټولو کمشترانو ته مو لس میلیونه روپۍ ورلېږلې دي، او ورسره د شلو هغو ښارونو چې هلته د سیلابونو خطره ده د هغوی مرستیال کمشترانو ته مو 50 لکه روپۍ ورلېږلې دي. د عطاالله منګل په خبره د صوبې په اکثره سیمو کې به روانه ټوله اونۍ همداسې بارانونه وي، او اوسیدونکي باید خپل هم تر وسه خپل احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بلې خواته د پاکستان په اکثره سیمو کې د همدې بارانو له امله برق، ټلیفون او انټرنیټي نظام متاثره سوی، او د ځینو ښارونو لپاره له اسلام آباد او کراچۍ څخه د مسافرو الوتکې هم ځنډول سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سمزو قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې څه حالات دي؟ د موسمیاتو محکمه وایي ټول هیواد کې د بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې د یک شنبه د ورځې پورې به جاری وي. د دوران ډېر چترال او ځینې قبایلی سیمو کې هم د سیلاونو د خوړونو د راوتلو د خلکو زخه او د خلکو تداول سوي دي چې احتیاط وکړي. د موسم په حالاتو په اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مسخیل د موسمیت محکمې یو چارواکي مشتاق ساسر خبرې کړې، او دا ورته وي او دا پوښتنه یې ځینې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو حالت دا وخت څه دی؟
خبر پختونخوا خبر شپکه باران شروع شوی دی، او اوسه پورې ټول نه زیات باران دی خان کې 74 ملی میټر شوی دی. په نرګره کې څور نه ستیر کې پینګر نه سو په خور کې اوسه پورې 3 ملی میټر سره په بده پر شو او نه پک به نورم شوی دی. او دین علاوه د ډیرو چترال کې اوسه پورې باران نه شروع شوی او فرمې نه پښو کلام هم شروع شیل ته هم شروع شي.
ټیک ده.
راشو پېښور ویلی ته نن خو نه سبب بیا د ګرمۍ نه پس صوبای کې مردان کې نوخار بازار لکو کې او کوهات کې کرک کې چې جلبارې هم چانسز ته پښتا کې څه په دې کې چې څه تلګ غلې هم شي. او دی خان تان لکې مروت دې زمي کې با سبب په دې باران دی او بلې صوبیا نه
قبایلی سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا هلته کې هم امکان شته؟
جی، ساوت وزیرستان نوالې تر باجوړ پورې تقریبا ټول دین کې با روان درې ورځې کې تر پاره پورې باران چانس شته. او ایک بیا خراب صورتحال کی کم کی دیشی آغا اور اگر ایجنسی کی خیبر ایجنسی باز علاقوں کی مومند ایجنسی باز علاقوں کی دیشی چلتا دیر بارانوشی اور سرا فورن اقوم راشی اور نور بعد تقریبا نارت ساؤت وزیرستان شعبا جو شودی جن میں کی باران ہوئی خدا سے خطرناک صورتحال جوڑے دو چانسی دیشتا
اور سو پورے کمے پورے بدا سلسله به تر کومه ورځې جاری
دا به تر ورځې پورې جاری دی به د درې ورځې ګیپ راشي نو شپږم تاریخ نن بیا چانس دی چې دوه ورځې ته نور باندې راشي
ٹھیک ده تاسو د چترال یا چکمبر علاقې دی د خبر او کلا سوات د کالان نو آیا دغه بارانو نه هم د خاصه د سیلاب یا په دریابونو کې د اوبو د سطح لوړېدو څخه امکان شته یا څه خطر شته
نو دریابونو کې هم شته د اوبو سطح ډېر کم چانسز دي فلال ته کوم انالیسز دی د هغه مطابق خو دا د سوات نو خار منځره کې بعض علاقې یا ډېر کوم بعض علاقې والو ال تکي کوم غوړو سره نږدې علاقې دي
ٹھیک دا نو احتیاط پکار دے پدا سے حال کے کم اخل کو دپارا پکار دے سوک سو کی
نو صرف دا باران لگ زیاد تے جڑائی ہونے و تمونگا ویلے شو پکی تیز باران مشتا دے نو آغا زیلنا چی کم فرنو پغار دی یا بالکل دا سی چی کچھا چتون دی یا کچھا دیوان دی نو آغای دی را روان در وزن کے احتیاط کئی او اصلا کسم را عبو لار ازاد ساتے لکھی چی عبو اشاری دی نے کسم را رازی چی آغام رازی نبتا بخی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
او سم د نیم قبل سیمه لکی د اوسیدونکو مشکلات دوی وای چې د کند کپرو سړکونو د وجې څخه یو شمیر مشکلات لري راځي چې د دوی خبرو ته غوښ شو چې عمر دراز وزیر سره خبرې کړي او بیا دا رپورت جوړ کړی دی
د فارلکی اوسیدونکو شاکر خان وای مروت کینال ټول سړک کند کپر پروت دی او لگ سفر ہم پٹو لورس کے نشی کا والے
جانی خیل نہ رہوں ستر مستی خیل پورے دا روڈ بیخی انتہائی ڈیر خراب تھا چھ باران اسی زنانا بیمار تھی یا دغا سے بیمار جوڑ تھی دم رزیت تکلیفی چھ تجوڑی تمور رسی روز مشام تب کور تر رسی دے بیمار ڈیر دائی سوی چھ پلیر شدہ سے کی سنر اغلی دی چھ آغا مرگ سر مخامخ سی کلا مورا ڈسٹرکٹ اور سو آئی تاس ایف آر سر ہوئے چھ ایف آر درخواست کو آئی تاس ڈسٹرکٹ سر ہوئے ڈیلیوری کے جوڑ سی آگا غری علاقے نہ سڑائی چھ راضی اور التا برباد سی روڈ باندھے نیر روڈ تا چروز روڈ تا سب پلا باندھے وہ قتل ادا کا روڈ حال دا ادا کا مرا کا بھائی لوگ تکلیف سر مخام
کفایت خان وائی دا فار بنونا ترے فار لکی پورے ٹول سڑکونا دا کالونا خراب رات دی او دوی ټول ضرورتونه د لاندې بندوبستی سیمه څخه پوره کوي چې دوی ته په تګ راتګ کې ډېر مشکل وي
پارٹان کو لاندی ضلع سر علاقہ دا پتا تیزر آبادی لری نفوس بر مشتمل دا ڈیر زیادہ پسماندہ دا کچا روڈ دا اور سرد غرو بل دی سائڈ ناراضی بیا چکر نیزو نرائی سی بیا خلق دا ڈیر زیادہ پریشانی پا گھنٹو گھنٹو گاڑی الاڑی چی مرا خپل کم ادارے دی اگر ٹولی بند دی کا اسپتال نمو دی مش ٹول ڈیپینڈ لانی پا ضلع کو ضلع تے مرا وال بیماران زی پلاری بانی بیا الاڑی او برا غلی گاڑو تکلیفی یو یو گاڑ دری او سلور زر روپے سپیشل اخلی او دا غریب خلق سرد دی ست وس نلا سی جی آلتا بے چیلی چویتا ورسی او سلور پینز زر آزنی او اخلی
گل نظیر بیٹانی دا سڑکونو مشکل پاڑا وائی
دیر زیاد تکلیف تا بوشتا کچا روڈ دا بیمار تا دیر زیاد تکلیف دی زخمی تا دیر زیاد تکلیف دی پاکی کت بانی بے زخمی ما یور اخفل پی کپی شی ور تو دی سای پن شی دومن ناری اوکر والی چپ غصر دیر زیاد تکلیف دی زنانا و تا رسی دو شی دیر ٹیم زیادی کی جی
کلامو چه پا دیارا دنیم کبایلی سی میں افر لکی پولیٹیکل ایجنڈ محمد باختیار سخو پختل نو دویو ویل د سڑکونو د بیا رغاونې لپاره فنډز مختص کړي او هڅه کړي چې دا ځل د خوړونو نه متبادل دغه سڑکونه تیر کړي
د مستخیل نه کوم مین روډ تللی دی او چونکی په خوړونو کې تللی دی مونږ 20 کیلومتر باندې کار شروع دی د خو روپو پراجیکټ روان دی چې دا مونږ ډایوټ کو د خوړونو له مونږ سایډ باندې ګوزو چې دا بای پر خرابې کړه د تیر علاوه پر ریپیر کې د مستر سکو فند نه دا مونږ د کم چلاندې روډ د مونږ ریپیر کوو ان شاء الله تعالی نوې ډی پی کې مونږ د زیرو ګرو ایمندار او د دې ریپیر چې کوم دی او پلس د دې کوم ریکنسټرکشن دی هغه مشه نه روانه ډی پی کا چې امید دي چې ان شاء الله تعالی موږ د امپروومنټ وکړو ان شاء الله
دا نیم کبایلی افارلکی بلابلو سیمو خلق غوخت تنا کړي چې دا دوی پر سړکونو سم کار وشي زکه چې دا دوی په وینا پلګاړو او خړونو کې په کچالارو تګ را تګ لوجه دوی د ډېرو ستونزو سره مخ شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسور باندې تپل شوی دی په دغه قانون کې څه دي
دے سیکشن ایک نے رواخلا چون سٹ سیکشن دی دا ٹول غیرائی نی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
او سم پنځه نیمه بجې کېدونکې دی احمد شاه اعظمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پېښور کې یو پوځي افسر په وسلوال برید کې وژل شوی دی. استخباراتي چارواک مشال راډیو ته ویلي چې کرنل طارق کفور نن د سربند په حدود کې له رینګ روډ سره نږدې تر وسلوال برید لاندې راغلی. استخباراتي چارواک زیاته کړې وژل شوی پوځي چارواکي د کوهاټ استوګنو خدام کړی په کوهاټ ښار کې پر دنده مامور. تحریک طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلی دی. نامعلوم وسلوال تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکوونکي تښتولې دي. دا کسان تیر ورځ د اوبو د یو بند د څارنې لپاره تللي وو چې په توی خلصې سیمه کې وتښتول شول. د ځای چارواکو په خبره په تښتول شوو کسانو کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر عتیق بنګش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکوونکي او مطربانان شامل دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوو کسانو د تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. په جنوبي وزیرستان کې د امن پر ځای کولو او د ځایي ولس د ستونزو د حل لپاره ټول ګوندي زغونډه وسو. پرون د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کې د سیاسي ګوندونو په بلنه په دې غونډه کې عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي ګډون وکړ. په ولسان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي اوسنیو بارانو د صوبې په بېلابېلو سیمو کې لږ تر لږه 50 کورونو ته زیان اړولی دی. د یادې ادارې مشر عطاالله مینګل وایي تر دې زیان وروسته د صوبې ټولو کمشنرانو ته بودجه لیږلې تر څو د څه ډول بیړني حالت په وخت کې په کار راولي. تیر ورځ امریکایي سینیټران پاکستان ته د اف شپږ جنګیل الوتکو پلورل تر پوښتنې لاندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شوه. په سینیټ کې هغه قرارداد د څلیرویشت په مقابل کې په یو اویا رایو سره رد شو چې په پاکستان د اف شپږ الوتکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې شوې وه. د افغانستان د هرات ولایت چارواکي وایي د طالبان یو قمندان له 15 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یو کمین کې وژل شوی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. روس وایي د روان کال په اګست هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د اس 300 میزایلو دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي.
احمد شاه اعظمی د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. او سم سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ روس پنه خپل ادریه کې وای د هند انتها پسند ډلو د دړکو په وجه باندې پاکستان په نړیوال ټي 20 میچونو کې د کرکټ لوبډلې د لیګلو نه انکار کړی دی او وای چې تر څو ورته په هند کې د سکیورټي ضمانت ورنکړې شي تر هغه به دوی خپل کرکټ لوبډله هند ته نه لیږي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره داسې شوې دي چې پاکستان په هند کې لوبه کوي نو دغه ډلې سر راوچت کړي او لوبغاړو ته دړکې ورکول شروع کړي. نو په داسې صورتحال کې د پاکستان دا سم دی چې تر څو ورته تحفظ ورنکړل شي نو خپل لوبډله به نه لیږي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ مقابلې د ټولې نړۍ لپاره د خوښۍ سبب ګرځي. نو په داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دی چې لوبې د سیاست ښکار نکړل شي. ادارې اخر کې وایي چې د هندوستان انتها پسند تنظیمونه او سیاسي ډلې خو یو خوا خو حکومت یې خپل دې لړکی منفي کردار لوبوي او په تیرو وختونو کې یې په عرب امارات کې هم د پاکستان سره لوبو کولو نه انکار کړی وو. نو بای چې د لړکی آی سی سی او نور عالمی تنظیمونه خپل کردار ولوبوي او د کرکټ لوبونه سیاست وباسي. بل په لور د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورس پڼخ خپل ادارې کلی کې چې په پیښور کې لوو زرو نه زیات د دواینو دکانونه بغیر له لایسنس چلیږي کوم چې د قانون خلاف فرضي ده. خو له دې غټ جرم دا دی چې په اکثر دکانونو کې غیر معیاري جالي او د میاد اوختي دوایانې خرڅول کیږي. ادارې مخکلي کې چې دا ډیره سنگینه معامله ده او دا دولت د ژوند سره د لوبو کولو په مترادف ده. خو نه حکومت دی اړخته سپام را ګرځولی دی او نه د سټورونو مالکان په دې باندې خپې مانه دي چې ګنې دوی د ولس ژوند له خطر سره مخ کوي. ادارې زیاتوي چې په ښارونو کې دا حال دی نو د کلیو د دوایانو په دکانونو کې به څه حال وي. نو په کار ده چې د صحت محکمه دې لړکي کوټلي ګامونه پورته کړي او د جالي او میاد اوختي دوایانو خرڅونکو پر ضد سخت کاروایی وکړي ځکه چې له دې سره دولس ژوند تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ وسپانه لیکي چې موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو خپل هیواد لیبرل جوړول غواړي خو د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا د ویرې له وجې حکومت په دې وینا مجبور سو چې پاکستان به هیڅکله د غربي هیوادونو په څیر نه سي. بلخوا د انساني حقوقو د څار اداره هیومن رایټس واچ خپل یو رپورټ کې لیکي چې د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی تیر کال د مذهب د سپکاوي په تور بلوګر ووژلی وه. د دې لیکونو مهم ټکی منور شاوړنی کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم د تیر کال نومبر کې د خپلې یوې وینا په وخت ویل د هیواد لیبرل جوړول غواړي خو دې خبرې د مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا غوسه راپاروله او په یو څو غنټو کې حکومتي چارواکي په دې وینا مجبور شو چې د وزیر اعظم مطلب دا نه دی چې ګنې دا هیواد به د غربي هیوادونو په شان شي. ورځپاڼې ته د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي نړیوال پاکستان مخ په ترقۍ هیواد لیدل غواړي او که نواز شریف دا فکر وکړي چې اقتصادي پرمختګ د منځلارې او لیبرل ایجنډا سره تړلی دی نو هغه به خامخا په دې عمل کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف سره په مرکزی حکومت کې د اتحادی جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر امان الله حقانی وای دا حالات د دوی د ګوند لپاره ډیر مشکل دي ځکه چې نواز شریف د امریکا او غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره ځان د یو لیبرل مشر په توګه وړاندې کوي او دوی ورسره د دې مخالفت باوجود په حکومت کې ملګری دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې لیکي دا ونه د افغانستان سپریم کورټ د فرخندې په وجنه کې د ککړو کسانو په سزا کې د پام وړ کمی کړي او دا د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دغه هیواد کې د یوې ښځې د وجونکو خلاف عدالت په انصاف کولو کې ناکامه شوې ده. فرخنده د تیر کال مارچ میاش کې بلوګرو په دې وجه په وهلو ووجله چې چا ور باندې په دروغه د مذهب د سپکاوي تور لګولې وو. یاد اداره لیکي چې په دې کیس کې د حکومت او عدالت لخوا یو شمیر نیمګړتیاوې تر سترګو کیږي. دغه پیښه چې پر رڼا ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر خلکو یې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي چې پکې د ککړو کسانو پیژندګلو ښه په اسانه کیږي خو بیا هم زیاتره مهم کسان د سزا نه بچ شوي او ځینې داسې پکې هم بیا سزا شوي چې دې پیښه کې یې نسبتا کم کردار لرلو خو د وکیل د نشتوالي له وجې د پوره سزا سره مخ شول. بلخوا نورلس پولیس والا چې د دې پیښې په مخنیوي کې ناکامه ګرځول شوی وو یوازې یولس ته پکې سزا ورکړل شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ څلور دیرش هیوادونو وګړي د کم خوړو له ستونزو سره مخامخ دي. دا رپورټ د خوړو او کرهنې نړیوال سازمان خپور کړی دی. رپورټ زیاتوي چې په ځینو هیوادونو کې جګړه د کمو خوړو مهم لامل دی. نور تفصیل د سلطان سرور په رپورټ کې.
د نړۍ څلور دیرش هیوادونه چې اکثریت یې په افریقا کې دي د خپلو خلکو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. دغه قحطي د جنگونو وچکالي او سیلاونو له کبله رامنځته شوې. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې سازمان په خپل رپورټ کې زیاتوي چې په عراق، یمن، سوریه، سومالیا او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې جنگونو کرنیزو حاصلاتو ته درانه تاوانونه رسولي دي او په دغو هیوادونو کې بشري بحران نور هم ناوړه کړی دی. ریپورت وایي چې په دغو هیوادونو کې روانو جنگ جګړو د هغو ګاونډیو هیوادونو خوراکي منابع چې کډوال ورغلي هم تر فشار لاندې راوستي. ملګری ملتونه په خپل ریپورت کې وایي چې د انینو په نامه د هوا د بدلون له کبله په افریقا کې رامنځته شویو سیلاونو 15 لک کسان متاثر کړي دي. په حبشه کې د عمر بیری په نامه یو چوپان چې د خپلو اوزو رمه یې د یو ډنډ په غاړه اوبه کوله د رویترز خبري آژانس ته داسې وویل:
زما 15 وزې مړې شوې دي. موږ خپل اکثر څاروي د لاسه ورکړل خو له موږ سره د وښو مرسته وشوه نو ځکه دغه یو څه څاروي راته پاتې شوه.
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې وچکالی په مرکزی امریکا او د کاریبی سیمه کې هم کرنیز حاصلات زیانمن کوي او په المغرب او الجزایر کې هم د سګنیو حاصلاتو د کموالي اټکل سوی دی. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې تیر کال طوفانونو او وچکالی په شمالي کوریا کې د کرنیزو حاصلاتو کچه سخته راټیټه کړه او د حاصلاتو د کموالي له امله به په دغه هیواد کې خوراکي تأمین نسبت تیرو کلونو ته نور هم ناوړوي. د لسګونو افریقایي هیوادونو ترڅنګ افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
دا مشال رادیو دا خالی دا ورزی 19 پروگرامونا
دا باختر ستوری
پا پاوکم یولو سو بجو
دا نڑے رنگونا
پا یوانی ما بجا
اف سی آر او پختانا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا اتم اینٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی می بجو
سروے
پا درینی می بجو
جمہوریت
پا پاوکم سلورو بجو
تڑون
پا پاوکم پینزو بجو
امریکا وای د داش د کیمیا وسلو پر سرچینو بریدونه کړی او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدود کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي د داش د کیمیا وسلو د یو متخصص لنول کېدو او له نوموړي څخه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته پر ټاکلو اهدافو هوایي بمباري کړې. په دې اړه تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنجشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه یې چې میاش مخکې امریکایي ځواکونو نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوموندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دل نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه د چ کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسته داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ کړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبان سره تړلي 14 کسان نیولې دي. په پاکستان کې دا 14 افغان طالبان په داسې حال کې ملکي شوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل اجملان راکوي. خو دلته وضاحت وکړم چې دا 14 کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې افغان طالبانو د مخامخ خبرو څخه انکار کړی. البته هلته په غلطي سره وویل چې د پاکستان په غوښتنه دا کار کړی. دا صرف دا غلطي مو او نور راځي چې اجمل آن څخه رپورټ وکړو.
له پاکستان څخه په ورکړل شو رپورټونو کې ویل شوي چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو 14 افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي ویلي له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ډان رسپانه هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي کنه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزویک خبریال دی وایي د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشان نه دي شامل.
کېږي چې درې څلور ځایونه نیول شوي دي او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو دی ولایت دي او دوی داسې خلک دي چې په زمي کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي ځینې یا دوباره خپل کتابونه شروع کړي یا کوم جماعت کې کوم پښیمان سره درس وایي یا چیرته او تاکونه نیولي غلطه وسیږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره د حساسو سیمو مهمې نقشې ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کیږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بله انګیزه به ولري. دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزي څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستاني میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او پاک قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کیږي. دا نوموړي په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت ته مهم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چیرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا ریپورت چې تاسو له اجمل لاندې واورېدی. اوس هم راځو هم په دې اړه باندې یو چې تاسو بخښي سمی یوسفزی سره مرکه شوی وه. سمی یوسفزی له مرکې له راځو له پاکستان څخه چې کوم کسان د جولان په ریپورټ کې تاسو واورېدل افغان طالبان نیول شوي دي، په دې اړه باندې سمی یوسفزی څخه دا پوښتنه شوې ده چې آیا په دې کې کوم مهم طالبان شته که نه. سمی یوسفزی وویل
دا ځل دا نیونې چې شوي دي په دې کې داسې ټول کوم مهم اشخاص نشته ده او نه هم هر طالب چې هغه په پاکستان کې اوسیږي هغه د افغان حکومت دا مطالبه ده چې هر یو دې ونیسي، ځکه چې دا په زرګونو او په لکونو افغانان د پاکستان کې پراته دي. دا واقعا په داسې وخت کې شوې ده چې خلک دا فکر کوي چې پاکستان او د طالبانو تعلقات خرابیږي او حتی دا هم ویل کېږي، بلکې داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی ده چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کې عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بالعموم چې کله طالبان نیول کېږي پاکستاني میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي. خو داسې ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو. خو چې کوم کسان نیول شوي دي دغه سلسله د افغانانو د نیولو ډېر وخت نه دوام لري. په مختلفو ځایونو کې افغانان نیول کېږي، په دغو کې عام افغانان هم وي، د مدرسو زده کوونکي هم وي او محصلین هم وي.
دغه نیونې په داسې یو مهال کېږي چې طالبان د سولې له خبرونه په شا شول او پاکستاني چارواکو یې ور بیا خپل ژمنه تازه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خو تر دې حده ویلي دي چې دوی د فشار ځینې وسایل لري او که اړ شي له هغې به کار واخلي. تاسو فکر کوئ چې دا به د همدغه فشار چې طالبان د افغان حکومت سره سولې ته خبرو ته راولي د دې په لړ کې به یو اقدام وي؟
نو دا زه فکر کوم چې دا به د وخت نه وړاندې چې داسې وویل شي، او دا قوي باور ده چې که دغه طالبان مذاکراتو ته راځي که نه راځي پاکستان د مختلفو دلایلو له وجې نه، د مختلفو عواملو له وجې نه نشي کولی چې طالبانو خلاف پراخه عملیات وکړي یا هغوی ونیسي. هغوی مختلف وجوهات، یو خو وجوهات دا دي چې په دې وخت کې طالبان قوي شوي دي او که دوی دغه ډول طالبانو نیولو ته لاس اچوي ممکن طالبان افغانستان ته واوړي او په افغانستان کې بیا د پاکستان چې کوم مخالف طالبان دي له هغوی سره لاس یو ځای کړي او په پاکستان خلاف اقدامات وکړي. دویمه پاکستان ویره دا ده چې دا جهادي قوتونه اوس هم په پاکستان کې ډېر زیات دي او مذهبي قوتونه هم زیات دي او بالعموم په پاکستان کې افغان طالبانو ته د قدر په نظر باندې قتل کیږي او هغوی ته د ازادۍ جنگیالي ویل کیږي او ورته مجاهدین ویل کیږي. په پاکستان دا هم یره لري چې ډېر پراخ عملیات شروع کړي د افغان طالبانو په خلاف، نو دغه جهادي او مذهبي ګوندونو لتون د عکس العمل سره هم مخامخ کیږي. البته افغان حکومت اوس هم دا وایي چې موږ هم دا امکان لري چې ټول طالبان دې ونیول شي یا دې ووجل شي یا دې له منځه یوسي، خو تاسو د هغوی په مشرانو باندې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو لپاره اقدامات وکړي. که یو درجن یا شل مهم مشران نیول کیږي په پاکستان کې، نو د دې به اثر ډېر زیات وي.
او خبریالو څېړونکي سمې سوزای چې لاجملان سری خبري کولې. ځینې سیاسي چونکي د افغان طالبانو شنونکي د افغان طالبانو هغه شرطونه چې د خبرو لپاره یې شی بې ځای ګڼي، سره لدی چې طالبانو د افغانستان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي، خو دغه شنونکي ټینګار کوي چې د سولې لپاره مخامخ خبري ضروری دي. خبري چې تمه وه تېره اونۍ په اسلام آباد کې وسی تر نامعلومه نیټې ځنډول شوې دي. سلطان سرور نور تفصیل راکوي.
یو شمیر افغان شنونکي له طالبانو غواړي چې له جنگ لاس واخلي او د سولې خبرو ته کینی. دوی دا خبره وروسته لیدې کوي چې د کابل او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ترې وې معلومې نیټې ځنډول شوې دي. تمه وه چې کابل او طالبان د پاکستان، امریکا او چین د استازو په حضور کې تیره اونۍ مخامخ خبرو ته سره ناست وای، خو طالبانو دغه خبرې رد کړې. طالبانو وویل چې د خبرو لپاره شرط دا دی چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه بهر شي، د دوی د مشرانو نمونه له تور لست څخه لري او ټول طالب بندیان خوشې کړای شي. افغان شنونکي خالد پښتون د رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د خبرو لپاره شرطونه بې ځای دي.
All these three conditions are supposed to be done through the peace process.
ټول دغه درې واړه شرطونه د خبرو په ترڅ کې مطرح کېدای شي، خو د خبرو مخکې نه. دا کوم منطق نه لري. ټولې هغه خبرې چې څلور واړو اړخونو منلې باید پلي
کړای.
بل افغان شنونکی عباس نویان په دې باور دی چې څلور اړخیزې غونډې کېدای شي په طالبانو نور فشار هم راولي. هغه وویل چې د فشار په صورت کې به طالبان له خبرو پرته بله کومه لاره ونه لري.
I don't think the Taliban has
د څلورو هیوادونو ډله باید ګډو اقداماتو ته مخه کړي. فکر کوم چې په دغه حالت کې به طالبان پرته لدی چې د مذاکراتو د میستر شاک شینی بل لار ونه لري.
د افغانستان حکومت او پاکستان مخکې ویلي وو چې طالبان کوم شرطونه لري نو په مذاکراتو کې مطرح کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز څو ورځې مخکې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به ډیر ژر بیا پیل شي، خو بیا هم معلوم نه ده چې دغه خبرې به کله وشي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي ثبات د بهیر چارواکي لوان حکومت غواړي د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پر نه ژمنتیا تورنوي او وایي چې په جګړو کې د دوی ګټه او ګټې خوندي دي او نه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د پنجشنبې په ورځ د ملي ثبات ټولنې چارواکو په خوست کې د خپلو پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندېښنه وښوده چې ځینې کړۍ د ملیشا د جوړولو په هڅه کې دي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د ملي ثبات د ټولنې لخوا رابلل شوې غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس او د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي.
ځینې چارواکي د صلح معنی دي په مرکزي حکومت کې، هغوی صلح نه غواړي ځکه که صلح راسي هغوی به غصب نسی کولای، که صلح راسي هغوی هغه کورنۍ نون حاکم نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان صلح غواړي، اما د صلح لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کړي.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې وویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نورو قومونو ته د ورورولۍ لاس وګد کو. دوستانو هغوی هم دردی دلی دي، هغوی سره هم بد سوي دي، په هغوی باندې هم تجارت سوی ده، باید د ورورولۍ لاس ورته ورکړو.
بلخوا د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی هم په یاد ناسته کې د ملي یووالي حکومت پر چارواکو نیوکې وکړي چې له خوستوالو سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
ولسونه د دې نظام د پاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. موږ د نظام د راپرځولو د پاره کار نه کوو، اما خپل حق هم غواړو.
تمه کېده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په ورستۍ ورځ کې ویل چې دا خبرې اترې ځنډیدلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ری او هم د رواني غړې چې د نن ورځې د نسه تخبرونو ورستۍ خبرې کړې ده د پای ریپورت تر څو هغه د چې پاکستان وايي د هند حکومتي لوړپوړو چارواکو د تسلی بغیر نسی کولای د کرکټ خپل لوبډره نړیوالو سیالیو ته حل تولی شي. دا خبره پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. تفصیل ویل ریاس مسخیل واورو.
د زیارت پورز مازیګر اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان وې پاکستان لوبې د سیاست نه پاکي ساتل غواړي خو د یره په ماحول کې لوبې نه کیږي. د په خبره د لوبغاړو حفاظت د حکومت لومبه پاملرنه ده او تر سوچ د هندستان حکومت لاړخه د دوی د حفاظت واضحه تسلی نوي شوي تر هغه خپل د کرکټ لوبډله نړیوالو سیالو کې د ګډون لپاره هندستان ته نشولېګلې. د هندستان کرکټ بورډ او د کرکټ د نړیوال کونسل رویه مثبت دی خو د لوبغاړو د حفاظت ذمہواری نه آی سی سی غستی شي او نه بی سی سی آی. دا کار د حکومت ته مونږ د هر قسمه حالاتو باوجود پریکړه کړې وا چې لوبډله به هندستان ته ځي. حکومت خبره او دړکې چې راځي هغه یوازې د پاکستان په حق لدی او داسې حال کې وا په لوبغاړو یو اضافي دباو وي. مونږ فقط دا غواړو چې ټول لوبډلو ته د لوبې د پاره یو شان ماحول ورکړي شي. نو تر سوچ د حکومت له اړخه واضح ذمہواری نه وي غستې شوی د بده مرغه مونږ د دې جوګ نه یو چې خپل لوبډلې ته ہندوستان تدتو اجازت ورکو
میں نہیں ہوں گے کہ پاکستانی ٹیم کو ہندوستان جانے کی اجازت ہے.
د ذکر دا چې د کرکټ د نړیوالو سیالو دوران د روان میاشتې په 19 ماده پاکستان او هند ترمنځ د رمشاله کې میچ ټاکل شوی وو خو د ځینې انتها پسند ډلو لخوا دړکو ورستو د میچ کلکتې ته واړول شو او آی سی سی او بی سی سی آی پاکستانی لوبډلې ته د هر قسمه حفاظت تسلی هم ورکړې ده. خو پاکستان غواړي چې د هندوستان کم یو حکومتي لوړپوړی ورته د مواری اومنی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د ریاض موسیٰ خیل پر رپورٹ کی واوریدل چې پاکستان وایي تر څو تسلی ورنکړي سی خپل لوبډله هند ته لیږي. خو تازه خبر دا چې د پاکستان کرکټ بورډ اوس ویل دی چې دوی ته د هند لوړپوړو چارواکو باور ورکړي چې د لوبډلې امنیت په خوندي وي. نو اوس دوی ته تیار دي چې خپل لوبډله هند ته ولېشي. د خبرونې وروستۍ شیبو تر رسیدلی احمد چازمی ته باور ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په پېښور کې د پاکستان فوج افسر په وسوال برید کې وشل شوی دی. خبرت چارواک مشال اډیو ته ویلي چې کرنل طارق غفور نن د سربند په حدود کې له رینګ روډ سره نږدې تر وسوال برید لاندې راغلی. طارق طالبان پاکستان د دې برید مسؤلیت منلې دي. نامعلوم استاد تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان نه حکومتي کارکونکو ته ویلي دي دا کسان تیر ورځ د اوبو د یو بند د څارنې لپاره تللي و چې په توی خلاصي مکه وترتول شو. د ځای چارواکو په خبره پته توسو کسان کې د قبایلي سیمې د پرمختیايي ادارې مشر اتیک بنگش، مرستیال مشر محمد الیاس او نور کارکونکو او مټروانان شامل دي. تر اوسه کوم وسوال دل دوه کسانو د ترتولنې مسؤلیت نه دی منل. پاکستان اعلان کړی دی چې خپل کرکټ لوبډله به هند ته لیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجم سیټی څو شپې وړاندې په لاهور کې وی خبري غونډه تول چې د هندستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکول ورسره دا پریکړه وکړه. امکان دی چې پاکستانی لوبډله به نن د شپې یا سبا سهار هندستان ته روانه شي چیرې چې به د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې برخه اخلي. پاول سانک له قدرتیا فتون سره د مبارزې دایرې چارواکي وای وسنۍ بارانو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې لرستل 50 کورونه ته زیان رسولې دي. د یادې ادارې مشر تاوله منګل وای تر دې زیان ورسره د صوبې ټول کمشنران ته بودیجې لېږلې تر څو د سړول بیړني حالت په وخت کې په کار راوړي. تیرز امریکایي سناتورانو پاکستان ته د اف شپار جنگل توکو پلورل تر پښتن لاندې راوستل. د دوی په خبره پاکستان یو غیر یقیني ملګری دی خو په پای کې بیا هم سودا پر ځای پاتې شو. په سنټ کې هغه قرارداد د چلیر په مقابل کې په یو اویارای سره رد شو چې پر پاکستان د اف شپار الوتکو د نه خرڅلاو غوښتنه پکې شوې وه. د افغانستان د هرات ولایت چارواکو وایي د طالبان یو کمانډان د 50 وسلوالو سره یو ځای د امنیتي ځواکونو په یوه کمین کې وژل شوی دی. بلخوا د ننګرهار چارواکو وایي په چین ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 غړي وژل دي. روسوی د روان کال په اگست یا هم سپتمبر میاشت کې به ایران ته د S-300 میزایل دفاعي نظام د لیږد اول پړاو پیل کړي. لیلان په داسې حال کې دی چې په دې برخه کې سوی موافقه لستون سره مخامخ شوی ده.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمیز خواوریدل. او سم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونی پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ هم دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واوري. که تاسو په دوه څپو پاتې سوئ نو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اورېدلی سئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.